په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. السلام علیکم، زه امید زهیر ملمو د ازادي راډیو د خبرونو په پایل کې هرکلی کوم. تر ونی مو بجو به د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو پیښو خبر شئ. لومړی لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د طالبانو د وروستي فرمان په اړه چې خوځو ته یې امر کړی مخونه دې په بشپړ ډول پټ کړي سخت اندېښنه ښیي. ښاغلی ګوتریش نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان خوځو انجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې دي په دې برخه کې خپلې شوې ژمنې عملي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما هم پرون ناوخته دا پریکړه د طالبانو له ګڼو هغو تضمیمونو سره په ټکر کې وبلله چې د خوځو انجونو د حقونو په ګډون یې ټول افغانانو د حقونو د درناوي او ملاتړ لپاره کړی وو. د طالبانو د مشر مولا حبت الله خونزاده د نوي فرمان لمخې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دند سپارل شوی چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان خزو عملي کړي. د طالبانو حکومت وایي د ملي مقاومت جبهه په نوم کومه وسواله ډله په افغانستان کې عملی حضور نه لري. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی په ټولو سیمو حاکم دي.
د مقاومت جبهه په نامه موږ څوک نه پیژنو، البته باغي او شریر ډلې په فیسبوکونو او ټویټر کې څه غلا اداره کوي په عملی میدان کې خود څنل لکی او په ټولو ساحاتو کې زموږ مجاهدین په قوت سره موجود دي.
تر دې مخکې د طالبانو عمده مخالف ډلې د مقاومت ملي جبهه په پنشیر او تخار کې له طالبانو سره د جګړې او ځنیو سیمو د نیولو ادعا کړې وه. د طالبانو د ویان مرسیال انعام الله سمنګانی پرون په خپل ټویټر کې د پیغور په بڼه لیکلي، هغه کسان چې واشنگټن، لندن، برلین او پاریس ته رسیدلي افغانان د جګړې ته نه تشویقوي. هغه ویلي دا کسان دي د پناه غوښتنې لغوه او افغانستان ته راشي او په مقاومت دې لاس پورې کړي. په کابل کې د ترکیه سفارت وایي په فاریاب، سمنګان، پروان او بغلان کې له 1300 زپلو سره د مرستې لپاره له هرات څخه مرستندویه توکي لیږدولې دي. د سفارت پرون ویلي مرستې باید چې د ترکیه د بیلابیلو ادارو لخوا برابرې شوي پر اړو کورنیو وویشل شي. ترکیه تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له اړو کورنیو سره بشري مرستې کړې وې. د اوکراین پوز وایي په تور سمندرګي کې د روسي یو بل جنگي کښتۍ هم ډوبه کړې ده. د اوکراین د پوز وایان سرګي براتوچوک پرون شن بعد ټلګرام چینل لاري وویل د روسي دا کښتۍ د اوکراین د بي پيلوټ الوتکې د حمله په پایله کې ډوبه شوې ده. د اوکراین دفاع وزارت ویلي د روسي د توغندو یو سیستم هم د روسي تر ولکې لاندې پر یو کوچني ټاپو نسکور کړل شوی دی. روسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د امن چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د شخړو له کبله د ملیشا ځواک دوه قومندانانو په ګډون تر لسو زیات کسان وژل شوي دي. په دې پوځي مرکز کې شخړه د القاعده شبکې د مشکوک غړو د یوې ډلې تر نیول کېدو وروسته پېښه شوه. چارواکو پرون شنبه وویل شخړه د پنجشنبه ناوخته د ازوالیا ولایت د امنیتي کمربند په نوم د ځواک په مرکز کې پایل او څو ساعته یې دوام وکړ. دا د هغو ملیشو ځواکونو مرکز دی چې د متحده عربي اماراتو لخوا تمویل او روزل کېږي او د جنوب انتقالي شورا ته وفادار دي. دا ځواک د یمن په جنوب کې فعال حضور لري.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14، هرات اسمان زایز وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 21، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 6، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 22 او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22.
ازادي رادیو ته غږ یاست. ورځ مو په خیر. نن یکشن بعد 1400 لومړی لمریز کال د غوی 13 مچوي د 2022 میلادي کال د میل اتمی سره برابر ده. د طالبانو لخوا پر خوځو د حجاب اجباري کېدو ته غبرګونونه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دا فرمان د خوځو انجونو له حقونو د طالبانو جدي سرغړونه بولي.
This latest order by the Taliban.
The Taliban د تازه فرمان د شوزو او جنو له حقونو د طالبانو د جدي سرغړونو د نړۍ ورستۍ مورید دی.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ورستۍ ورختونو او سیلابونو لامل د مړو شمیر و ډیر شتنو ته لوړ شوه.
د ورستۍ سیلابونو لامل د یوې هفتې په دوران کې په 19 ولایتونو کې 10 کس شهیدان شوي او 25 کس زخمیان شوي.
افغانستان مو د تخلی پروګرام لاره د وتلو یو شمیر افغانانو له وضعیت خبرو دا به هم واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس میرمن جیل بایدن رومانیا او سلواکیا ته د سفر پر مهال له اوکراینی پناهغښتونکو سره د مرستندویه هیوادونو چلند ستایل دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ خبرونه پر وپاړه هم ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. پر خوځو د بشپړ حجاب د اجبار کېدو په اړه د طالبانو تازه طرحې په افغانستان کې دننه او بهر د ګڼو کسانو غبرګونونه راپارولي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یوه مشره حیدربار وایي په کار د هغه هیوادونه چې د خوځو د حقونو ملاتړ کوي په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. یوه افغانه میرمنه او د میدان ښار پخوانۍ ښارواله ظریفه غفاري بیا وایي حیرانه ده چې طالبان جنت او دوزخ او دین یا بیدنی یوازې د خوځو په ظاهر پورې تړي. عصمت ساروان او نور تفصیل.
د بشری حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالي هیدربار په افغانستان کې پر ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د حکومت پر تازه سپارښتنو انتقاد وکړ.
This latest order by the Taliban.
The Taliban da taza farman da shuzu aunjunu la haqqunu da Taliban da jiddi sargadawunu da ladai urastai maurid ti. Da pa bida da nadiwali tolini zawabi iqdam ta artya peshawi.
د طالبانو د مشر حیبت الله اخونزاده د تازه فرمان لمخي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دنده سپارل شوې چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان ښځو عملي کړي. دغه وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یو طرحه هم جوړه کړې او په کې لیکل شوي د مسلمانو اسیدو او بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروري دي. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي نه پوهیږي چې طالبانو ولې هر څه یوازې د ښځو په ظاهري بڼې پورې محدود کړي دي.
زه خو نور افغانستان کې د نننۍ ملایانو دې مذهب ته حیرانه پاتې یم چې ولې جنت او دوزخ، عزت او بې عزتي، ننګ او بې ننګي، حتی دین او بدینی او د غرض اسلام او کفر ټول یوازې زموږ په پلو زموږ په کالیو پورې تړي. او که رښتیا دا ټول موږ پورې تړلی وي نو بیا دوی څه لپاره او د څه بلا لپاره لا هم ژوند کوي؟
د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله هیدربار وړاندیز کوي په دې اړه باید د ښځو د حقونو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي.
The feminist foreign policy countries should
د شوزو د حقونو ملاتړي هیوادونه باید یو بیړنۍ غونډه راوبولي چې د شوزو او نجونو له حقونو د طالبانو د سرغړونو پر وړاندې د مبارزې لپاره یو ګډه تګلارې جوړ کړي. په دې تګلارې او پلان کې د څارنه او مجازات شامل وي.
د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې یو وخت د شوزو چارو وزارت او پر افغانستان د طالبانو له بیا وخت بنیدو سره فعالیت بیا پیل کړي پر شوزو د حجاب د اجباري کولو تر په داسې حال کې تطبیقوي چې د ډیرو په باور په افغانستان کې چې یو دودیز ټولنه ده او لوړان دي شوزو حجاب رعایت کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر وان برانت هم د طالبانو پر دغه فرمان انتقاد کړی او وایي د دې پر ځای چې طالبان واقعي چلنجونو لکه خوړو، روغتیا، تعلیم او اقتصاد ته پام وکړي د ښځو حجاب ورته مهم ښکاره شوی دی. په افغانستان کې تر دې مخکې هم پر ښځو او نجونو یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې د سیمې او نړۍ په سطحه یې عکسل عملونه پارولي دي. ګڼی ښځې له دولتي ادارو له کار کولو منع شوي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او ښځې له محرم پرته په الوتکو کې سفر نشي کولی.
د خوځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه غبرګونونه داسې مهال زیاتېږي چې طالبانو تر دې مخکې هم داسې فرمانونه صادر کړي چې له کبله یې پر خوځو او د هغوی پر فعالیتونو محدودیتونه او بندیزونه زیات شوي وو. صالح محمد صالح پر همدې موضوع د ولسي جرګې له پخوانی استازي شکریه بارکزی څخه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې طالبانو ولې د حجاب د اجباري کولو په تړاو تازه فرمان صادر کړی.
د طالبانو نه تنها یوازې د اجباری حجاب فرمان بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه، بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول، او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی، او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی. دا په عملي ډول باندې د افغانستان د خلکو سره د هغې اوږدې دښمنۍ برخه ده چې غواړي افغانستان او د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان میرمن په تورتم کې وساتي.
که په افغانستان کې پر نجونو او ښځو دغه ډول فشارونه زیاتیږي، بلاخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
دغه ډول فشارونه چې د طالبانو د فرمان او حکم او د هغوی د فرمایشاتو پر اساس باندې راځي، نه تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسوي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت رامنځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني، نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کړي، او نه هم سلیقهیي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکري او عملي زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
اوس څه په کار دي؟ نور نړۍ باید ستاسو په نظر څه وکړي، اسلامي سازمانونه او نور اسلامي هیوادونه؟
زه فکر کوم د طالبانو اوسنۍ کړنې او فشار عامل کېدل، طالبان اکثره غواړي چې نړیوال ټولنه تر فشار لاندې ونیسي تر هغو چې دوی په رسمیت باندې وپیژندل شي. او زما هیله همدغه ده چې دغه فشارونو ته باید هیڅوک تسلیم نشي، نه د افغانستان خلک او نه هم نړیوال. او نړیوال سازمان ته جدن دا پکار ده چې د اسلامي اساساتو پر بنسټ باندې باید خپل روابط، تعامل او خپل دریس د طالبانو د کړنو سره باید اعلان کړي. ځکه چېرته اسلامي نړۍ ځان غلی نیولی د سیاسي ملحوظاتو په خاطر باندې، زه فکر کوم چې دا ستره جفا د هغه سلهاوو زرهاو میلیون انسانانو سره ده چې د هغوی د اسلام په نامه باندې په دنیا کې ژوند کوي. دغه کړنې اسلام بدنامه کوي نسبت تر دې چې هغه ریښتینی اسلام دنیا ته ور وپیژني.
شکریہ بارکزی وچی د خزو د حجاب د اجباری کیدو پړای د صالح محمد صالح پختنی جواب ولې.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي ورستیو درنو ورښتونو سیلابونو په افغانستان کې تر 300 زیات کورنۍ اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې په خبره ملګری ملتونو او اړوند بشری ادارې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره سیلاب ځپلو ته د بشری مرستو پر رسولو کې همکاري کوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ورستیو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت وایي د مړو شمیر 130 ته لوړ شوی دی.
ملګری ملتونه وایي له تیرې سې شنبې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې اورښتونو او سیلابونو تر 415 اتیا زیاتې کورنۍ اغیزمنې کړي چې شاوخوا 3400 کسان کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون شنبه ویلي درنو اورښتونو او سیلابونو په بدخشان، بادغیس، بغلان، بامیان، فاریاب، هرات، جوزجان، کونړ، کندوز، سمنګان او تخار کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي، او اټکل کېږي چې د سروې تر بشپړېدو پورې د اغیزمنو سویو کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د اوچا د اټکل له مخې په دغو سیلابونو کې نږدې 1.5 کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شوي، خو د طالبانو حکومت د مړو شمیر تر دې زیات شي. اوچا وایي له تېرې اونۍ 1210 کورونه تخریب، 410 کورونه څنګه څه تخریب او 833 کورونه زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي له زیانمنو سویو سره د دوی مرستې روانې دي.
د اسلامي مرد امکانات په چوکاټ کې مرستې شروع شوې دي. د حوادث وزارت په همکارۍ او سرپرستۍ نور ارګانونو مسره همکار دی. په دې کې سره میاشت او د نورو مهاجرینو وزارت نورو هم خپلې همکاري کړې دي چې د بېځایه سو او خلکو سره د سیلاب له امله کورونه نړېدلي دي او زیان ورته اوښتی کومکونه دوام لري.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت کې د اسراری پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس ملا جانان سائق ازادي راډیو ته وویل د مړو شمیر زیات شوی دی.
د وروستي سیلابونو له امله د یوې هفتې په دوران کې په 19 ولایتونو کې 8 دېرش کسان شهیدان شوي او 26 کسان زخمیان شوي دي او په کلي توګه په دغو ولایتونو کې 323 کورنۍ ویجاړې شوي دي او په قسمي توګه 3046 کورنۍ تخریب شوي دي. په دغو ولایتونو کې زموږ ټیمونه په سروې او توزیع باندې اخته دي او تقریبا زیات شمېر شهیدان او زخمیان په باریاب او بادغیس ولایتونو کې شوي دي.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي د ټولو ولایتونو مسؤلانو ته امر کړی چې زیانمنو سویو کورنیو سره مرسته وکړي او تړل سوي لارې پرانیزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس جو بایدن مېرمنې رومانیا او سلواکیا ته د سفر پر مهال له اوکراینی پناه غوښتونکو سره د مرستندویو هیوادونو چلند ستایل دی. جل بایدن له ځینو اوکراینی پناه غوښتونکو امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره وکتل. تفصیل یې له اجمل آن اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مېرمنې جل بایدن له اوکراینی پناه غوښتونکو د امریکا پر ملاتړ د ټینګار لپاره رومانیا او سلواکیا ته د خپل څلور ورځني سفر په لړ کې له اوکراینی کډوالو سره د مرستې له کبله د مرستندوی سازمانونو هڅې وستایلې. د ولسمشر بایدن میرمنې پرون د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د امریکا په سفارت کې د وینا پر مهال د مرستندوی سازمانونو هڅونکې وبللې چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجهه جګړې له کبله د اوکراین له بېځایه شو سره روانې دي. هغې د اوکراین له ځینو بېځایه شوو امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره وکتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یونیسیار وای د جګړې له کبله له اوکراین څخه نږدې 8600 کسان یا رومانیا ته وراوختي او یا د دغه هیواد له لارې نورو ځایونو ته تیر شوي دي. په یونیسیار کې د رومانیا استازي پابلو زاپاتا وویل چې هر ورځ شاوخوا 1000 اوکراینی وګړي له سرحده تر تیرېدو وروسته رومانیا ته داخليږي. په همدې حال کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او سلاکار اولکسی ارستوویچ پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف او خارسون خارونو په څنډو کې پرمختګونه کړي. د اوکراین د پاوس ویان سرګی براتچوک پرون وویل چې د اوکراین یوې بې پیلوټ الوتکې د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه کړي. په ځواب کې روسیې ادعا وکړه چې د اوکراین د وسلو او مهماتو یوه زیرمه یې نابوده کړې چې امریکا او اروپایانو جوړه کړې وه. تر دوه میاشتو زیاته موده کېږي چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجهه جګړه روانه ده چې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ پراخ کړکیچ رامنځته کړی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د تخلیې د پروګرام له لارې له افغانستان یو شمېر وتلي افغانان خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي. لدوی یو شمېر چې په بیلابیلو کمپونو کې پراته دي وایي آن بهر ته د وتو اجازه هم نه لري.
سلام علیکم.
د ابوظبي په کمپ کې میشتو افغانانو دغه کمپ ته د سرو زرو د زندان نوم ورکړی. دوی چې له تیرو اتو میاشتو راهیڅ په دغه کمپ کې دي آن بهر ته د تګ اجازه هم نه لري. د امریکا او یا هم د اروپایي هیوادونو ویزو انتظار دوی هم ستړي کړي او هم برخلیک ورته نامعلوم کړی. قدیر شاهین سره لدی چې د افغانستان پر رسنیو کې لتیرو دوه ولسیزو پاتې شوی په ورستیو کې د هرات ولایت د ژورنالیستانو ټولنې مسؤلیت هم درلود. هغه اوس د ابوظبي په کمپ کې لتیرو تو میشتو راهیسې پروت دی.
متاسفانه انجوهایی که
له بده مرغه هغه ټولنو چې افغانان د کمپونو تر اوستي کاری د نقد وړ دی. دوی هیڅ جواب نه لري. په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هغه افغانان چې دلته دي له خپل نامعلوم برخلیک زوريږي. موږ هیله لرو چې هر څه ژر د وضعیت بدلون وکړي.
ادریس نجمبل هغه ځوان دی چې د سوداګرۍ په برخه کې ماسټري لري. هغه وایي د طالبانو له راتګ وړاندې په یو لوړ دولتي بست کې کار کاوه. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول نوموړی هم د 2020 کال د سپټمبر په میاشت کې له خپلې کورنۍ سره د مزار شریف خار څخه د ابو ظبی یو کمپ ته انتقال شو.
په
یو بد حال کې بند پاتې یو، سره له دې چې امکانات یو سشته خو بیا هم ژوند ګران دی. ځوانانو ته له زیات تشویش نه روحي ستونزې پیدا شوې دي. د میرمنو ویښتان د زیات تشویش له امله تویږي. د دې احتمال هم شته چې د کورنیو ترمنځ جګړې هم وشي. په ټوله کې ستونزې بیخي زیاتې دي، خو څه نه څه هیله مندي هم شته.
مشکلات در کل زیاد هست ولی امیدواری کوچکی هم وجود داره.
له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، هغه کسانو چې له امریکایانو سره کار کړی و ډیری یې افغانستان پریښود. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و هغه کسان چې له امریکا سره کار کړی د هغوی د وستلو پروسه به دوام ولري.
او پاتې لس دقیقې اسمت سروان سره سو مهم تحلیلي موضوعات واوري.
خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دې برخه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د دولتي اسنادو د جال کېدو په اړه د ځینو خلکو اندیشنه در سره شریکو او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لومړی په دولتي ادارو کې د اسنادو د جال کېدو په اړه، په افغانستان کې له غیر قانوني لارو په جال د دولتي او نورو ادارو د اسنادو جوړولو روان بهیر ځینو خلکو ته اندېښنې زیږولې دي. یو شمېر افغانان او د چارو شنونکي د دې کار علت په خپل وخت د کارونو د نه بشپړېدو او تر څنګ په حکومتي چارو کې د واکمن نظام پاتې راتلل بولي. خو طالبان ادعا کوي چې د خپل سریو جال او فریب په تور یې یو شمېر کسان نیولي او د ډېر ډول خپل سریو د مخنیوي هڅې روانې کړې دي. جزئیات امید ظاهر مل په دې راپور کې سره اورو.
نغواړي نومې ورته د ستونزو د لا پراخېدو له امله په دې راپور کې خپور شي، خو کیسه کوي چې د یو قانوني کار د خلاصون لپاره تیرې درې میاشتې په یو دولتي اداره کې دروازه په دروازه ګرځېدلی دی.
زمونږ یو خور و، مونږ د نکاح خط کارونه ټول خلاص کړل، شاهدان او نور قانوني مراحل. خو کله چې محکمې ته لاړو مسؤلین وویل چې له مرکز څخه د نکاح خطونو د ویش د پروسې د بندېدو امر شوی او تر امر رسانی پورې به دوام وکړي. خو دوی بیا هم ژمنه وکړه چې لس پنځلس ورځې وروسته به دغه پروسه بیا له سره پیل شي. اوس دا د له هغې وخته درې میاشتې تېرې شوې. خو د نکاح خطونو ویش په ټپه درېدلی.
یو بل شخص چې د کندهار اوسیدونکی دی او نه غواړي نوم او غږ یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکي. د برېښنایي تذکیرو د اخیستو لپاره یې ټولې کورنۍ نوم لیکنه کړې، خو کارونه یې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې په یوه او بله بهانه ځنډول کېږي. دا کېدای شي د هغو سلګونو یا هم سرګونو کسانو د ستونزو څو بېلګې وي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې یې کارونه نیمګړي یا هم بند پاتې دي. خو یو شمېر کسانو د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني کړنو او جال ته مخه کړي. ډېری دا ډول قضیې د اسنادو په جوړښت پورې تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست د اپریل په 21مه اعلان وکړ چې یوازې د کابل په بیلابیلو ناحیو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو د جالي اسنادو د جوړولو په تور 15 کسان نیولې دي. له دې کسانو سره د دولتي ادارو مهرونه، سندونه او ټول هغه وسایل نیول شوي چې په کارولو سره یې د یو رسمي او په جال د جوړ شوي سند توپیر ډیر کمیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست ویان شیرعلی مرتضی:
جال او تزویر د شهادت نامې، ډیپلوم، ترانسکریپ، لیسنس، جالی ویزا، نکاحت او د دولتي او خصوصي مختلفو ادارو ټاپي او شاپولې او هیوادوالو ته په جال او تزویر د اسناد جوړول.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند واکتا د دوی له رسیدو او یا هم تیر یو میاشت کې په دې تور د نیول شویو کسانو د کره ارقامو د شریکولو په برخه کې لژمنو سره سره ازادي راډیو سره همکاري ونه کړه. خو هغه کوم لاملونه دي چې خلک په دولتي ادارو کې د خپل کار د لټون پر ځای جال او تزویر کولو ته اړ کړي دي؟ د چارو شانون کې خالد سادات:
د طالبانو اوسنۍ تعامل د حکومت تعامل نه ده. حکومتونه او دولتونه عموما هغه تعاملات چې د ولس سره شریکي او د خلکو سره شریکي او د شفافیت پر اساس ولاړ وسیږي، دغه یو سیستم او میکانیزم طالبان تر اوسه نه لري. تر اوسه طالبان د یوې جنگي ډلې په توګه باندې مخکزي او د خپل ټول مسایل فقط او فقط د یوې جنگي کتلې په توګه باندې مخ چوړي.
بشیر صافی چې د امریکا په سپین پوهنتون کې د کورنۍ امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کړې وای، طالبان د حکومتوالۍ لپاره یو منظمه بیوروکراسي نلری او دا د دې لامل شوی چې خلک جال او تزویر ته مخه کړي.
هغه څه چې د ده په خبره د افغانستان او نورو هیوادونو عامه او ملي امنیت ته ګواښ پیښولی شي.
د دې موقع څخه په استفادې تروریستي شبکې یا د اقتصادي جرمونو شبکې کولی شي د سفر اسناد خپلو خلکو ته واخلي او د دې لارې نه په داخل د افغانستان کې یا په نورو مملکتونو کې قاچاق، عامه امنیت او ملي امنیت ګواښونه رامنځته کړي.
طالبان که څه هم د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه وایي، خو وړاندې ویلي حکومتي چارې په عادي ډول روانې دي. د جمهوری نظام په وروستیو کې د مخکینی حکومت لویه هڅه دا و چې هر څه ژر ټولې دولتي چارې برېښنایي کړي او دا پړاو یې د جمهوری ریاست او د چارو له ادارې پیل کړی و. د دې کار موخه په بیړه د خلکو د کارونو د بشپړېدو، د شفافیت زیاتېدل او تر خواهی د فساد جال او تزویر مخنیوی بلل شوی و.
تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د ښځو د جبري او رسمي حجاب په تړاو د طالبانو په وروستي فرمان باندې یو شمېر لویدیځو مطبوعاتو مقالې لیکلي. طالبانو د شنبه په ورځ په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼه لیکلي د طالبانو دغه اقدام د بشري حقونو د فعالانو تر ټولو ناوړه ویره تایید کړه او احتمال لري له طالبانو سره چې نړیواله ټولنه وارده مخه پرې بې باوره ده تعامل نور هم پیچلی کړي. ګارډین د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر خالد حنفی په حواله لیکلي چې موږ غواړو خویندې مو په عزت او حیا کې اوسي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرحه کې راغلي که چیرته یوه ښځه حجاب نه مراعتوي کورې باید په نښه او مشر ته توصیه وشي، خو د حجاب د نه رعایت په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بندي او په څلورم وار محکمې ته وپېژندل شي څو رسمان سزا ورکړل شي. ګارډین لیکلي طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ هم په ښځو باندې ورته سخت بندیزونه لګولي وو. ورځپاڼې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل هم د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د محدودولو یوه بله لویه بېلګه یاده کړه. واشنگتن پوسټ هم په افغانستان کې د ښځو په جبري حجاب مقاله لیکلې. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د جبري حجاب او د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په څیر اقدامات د دې لامل وګرځېدل چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي او په داسې حال کې له مرستو محرومه شي چې هیواد په یو تر ټولو سخته بشري ناورین کې ایسار دی. په مقاله کې دې ټکي ته هم اشاره شوې چې خلک له دې مسلې ډېر ځورېږي چې د طالبانو د مشرانو لوڼې په پاکستان او نورو ځایونو کې ښوونځیو او پوهنتونو ته ځي، خو دوی به په افغانستان کې ورځ تر بلې نجونې او ښځې محدودوي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي طالبانو بیرته برقیا چادري راوړله. په مقاله کې راغلي طالبانو افغان میرمنو ته امر کړی چې سر تر پښو پټې شي او حجاب رعایت کړي. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده دا فرمان د 10 میلیونو ښځو له ډلې د ګڼو هغو لپاره یو کلک ګزار دی چې تیرو کلونو کې د امریکا له ملاتړ برخمن دولت تر سیوري لاندې آزاد او برابر ژوند کړی. د ډیلی میل په مقاله کې راغلي سره له دې چې طالبانو د اساسي ازادیو د رعایت ژمنه کړې وه، خو قرار قرار د ښځو په برخه کې خپلو پخوانیو عادتونو ته ورګرځېدلي. په مقاله کې د طالبانو د تیرې دورې کړنو ته اشاره شوې چې په خبرې ښځې ډاکترانو ته له ورتګ، زده کړو، کار او ګڼو نورو ازادیو بې برخې وي او ځینې وخت په دې برخه کې د یو لړ اصولو د نه رعایت په صورت کې سختې مجازات کېدلې.
من دغه حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د خپل نظام کې د کوم ظلم سره روان دی، مقصد تیر سرچورو سره ده یا له کومو معلمینو سره ده یا کومو متعلمینو سره ده او محصلینو سره ده، باید دغه ظلم مخه ونیول شي.
احمد اکبر یم، د غزنی ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. په غزنی ولایت کې په حضوري شبخانه کې ودانه کنټینر په دواخانه ده، د جاهد ده، د غیر قانوني کې ده، هیڅ قانوني کار نه کېږي. دلته نه والد دا چې ورته وایي نه دا رئیس دا چې ورته وایي تاسو دا غیر قانوني دواخانه چې شته یې بلې نمبر دو کې پوسته هغه قانوني دا د غوا مخه نیولې ده. د دې غیر قانوني دواخانه په کنټینر کې ایښې ده، د غوا مخه څوک نشي نیولی. السلام.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم، عبدالوارث له ګرمسیر ولسوالۍ څخه. وروره، دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی. د ښځو مکتبو ته ډېر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې ښځو ته ضرورت لرو، نارینه ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډېر ضرورت لرو. د معرف بخش موږ ډېر کمزوري دي او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی، د کم وخت څخه د معرف په بخش کې کم خدمت نه دی سوی، کم ړنګتیاوې چې راغلي دي یا خرابۍ پېښ شوي دي. بالکل اباتی خو په دې بخش کې مطلق نه دي سوي، مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید د دغه شوز د پاره باید مکتبونه الهاسي او ژر تر ژره الهاسي، ځکه چې موږ ډېر ډېر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څونی ډاکټر دغه کشملا یار څونی شاله می هغه ول د شوز ډاکټر پښتنه کینو د شوز ډاکټر د کوم خاص خو دغه مکتب وایي کشملا بلارسي بازار ته کشه طالب بلارسي کشه مجاهد بلارسي دی اول په بازار کې د شوز ډاکټر پښتنه کی هغه د شوز ډاکټر نو د ملا صاحب ته زوایم شته شوز ډاکټر د کوم خاص وي د کته د مکتب باندې یاده نه لکه